آمدید.
و علیکم السلام. ډیره مننه ستاسو څخه د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. افغانستان کې د سهار 8 بجې د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعته ده چې تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د افغان حکومت اجرایي رئیس پر ځینو مسایلو د خبرو او موافقو لپاره د کابینې له ځینو وزیرانو او شاوخوا 200 سوداګرو او پانګوالو سره هندوستان ته ځي. نن چهار شنبه ده، د تلیه میزان 15 د سپتمبر 28. ولسمشر محمد اشرف غنی وی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره په ملي او نړیواله سطحه یو اجماع رامنځته شوی. په زابل کې په پوځي عملیاتو کې 8 دولت ضد وسلوال وژل شوي. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز د ایران له اټومي موافقې څخه د واشنگټن د وتلو په اړه خبرداری ورکړی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی وی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره په ملي او نړیواله سطحه یو اجماع رامنځته شوی او نړیواله ستراتیژي دا ده چې د افغانستان د سولې لپاره باید شرایط برابر سي. د جمهوری ریاست د اعلامیې له مخې ولسمشر غنی چې پرون یې په ارکی د سولې د عالي شورا له مشرتابه سره وکتل، له دې شورا وغوښتل چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅه وکړي. د سولې عالي شورا مشر محمد کریم خلیلی ویلي د عامه پوهاوي او ولایتونو ته د سفرونو له لارې به ټول هیواد ته د سولې پیغام ورسوي. کریم خلیلی ډاډ ورکړی چې د سولې په پروسه کې به د افغانستان ټول خلک خپل استازیتوب وګوري او دا پروسه به په پراخ بنسټه توګه پر مخ یوسي. د زابل ولایت چارواکي وایي افغان هوایي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې 8 دولت ضد وسلوال وژلي دي. د والی ویان ګل اسلام سیال پرون رسنیو ته ویل په خاک افغان ولسوالۍ کې دغه پوځي عملیات چې وړ مورس پیل سوي لا هم ادامه لري.
په بریدونو عملیاتو کې د شپږو بهرنیو وسلوالو په شمول 8 وسلوال طالبان وژل شوي دي، او همدارنګه د امنیتي او کشفي ارګانو د راپورونو په اساس چې په دغه بریدونو کې تر 100 نور ډیر وسلوال طالبان ټپیان شوي هم دي.
د دولت کوم مخالفه ډلې د زابل په خاکی افغان ولسوالۍ کې د دې اوښتې مرګ ژوبلې په اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم په آسیایي لوبه کې د برونزو د میډال له ګټلو پاتې سو. افغانستان پرون له جاپان سره لوبه وکړه چې یو د یو په مقابل کې مساوي سوه، خو د دې سیالۍ پریکړه په 5 پنالټیو وسوه چې په ترڅ کې جاپان وتوانید ګټونکی سي. افغان لوبغاړو تر دې مخکې په آسیایي لوبه کې چې په سالون کې دننه کیږي کوربه هیواد چین، مالدیف، متحده عرب اماراتو او ازبکستان ته ماتې ورکړې وه، خو دغه ټیم د یکشنبه په ورځ د ایران په وړاندې ماتې خوړلې وه. دغه آسیایي مسابقې د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې روانې دي. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز د ایران له اټومي موافقې څخه د واشنگټن د وتلو په اړه خبرداری ورکړې. جنرال جوزف دانفورد پرون د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل دا ګام به امریکا ته له نورو هیوادونو سره پر موافقو سلا کېدل پیچلې کړي. د امریکا لوی درستیز دا خبرداری په داسې وخت کې ورکړی چې د دغه هیواد ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر تهران او د 2015 میلادي کال پر اټومي موافقې چې پخوانی ولسمشر باراک اوباما ورباندې مذاکرې کړې وې انتقادونو ته دوام ورکړی دی. جنرال دانفورد وویل ایران پر دې موافقه عمل کوي، خو دا خبرداری هم ورکړ چې تهران د دې ترڅنګ د منځني ختیځ د هیوادونو بې ثباته کولو ته دوام ورکوي. د امریکا کانګرس د ولسمشر ټرمپ ادارې ته د راتلونکي اکتوبر میاشتې تر 14 وخت ورکړی چې معلومه کړي ایران پر اټومي موافقه عمل کوي او که څنګه. تر دې نیټې وروسته به کانګرس په 18 ورځو کې پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو په اړه پریکړه کوي. د سعودي عربستان پاچا د اول وار لپاره فرمان صادر کړی چې له مخې ښځې کولی سي موټر وچلوي. د سلمان بن عبدالعزیز دغه فرمان پرون دولتي آژانس خپور کړ. فرمان د یوې وزارتي شورا د جوړولو امر هم کړی چې له لارې یې په راتلونکو 13 ورځو کې په دې اړه شاهي ماڼۍ ته سلا مشوره ورکول کیږي. دغه فرمان به له مشورو وروسته د راتلونکي کال په جون میاشت کې عملي بڼه غوره کوي. سعودي عربستان د نړۍ یوازنی هیواد دی چې ښځې پکې په ښکاره د موټر چلولو اجازه نه لري. متحده ایالات چې د سعودي عربستان له نږدې متحدانو څخه ګڼل کیږي دغه فیصله پر سم لوري یو ستر ګام بللی دی. د کرویشا یوې محکمې پرون د سرب ملیشو یو پخوانی قومندان د 1990 کلونو د شخړو پر مهال د جنگي جرمونو په خاطر په 15 کاله باندې محکوم کړ. هغه شخړې د پخوانی یوګوسلاویا د دړې وړې کېدو سبب سوې وې. درې کسیز قضایي هیئت داګان واسلی کوویچ د هغو جرمونو له کبله مجرم وپیژند چې له یوګوسلاویا څخه د کرویشا تر جلا کېدو وروسته هغه وخت پیښ سوي چې سربانو وسلې پورته کړې. قاضیانو ویلي واسلی کوویچ لږ تر لږه دوه ملکیان وژلي او زندانی سوي کرویشیایي پولیس او سرتیري یې شکنجه کړي او وهلي ډبولي دي. دغه ورځ د ځانګړو ځواکونو یوه قطعه یې درلوده، خو واسلی کوویچ پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي او د محکمې بهیر یې جعلي بللی دی. د خبرونې په راپورونو کې اورئ چې اجرائیه رئیس چې د کابینې ځینې وزیران او شاوخوا 200 تجاران او پانګوالي ملګري دي پر ځینو مسایلو د خبرو لپاره هندوستان ته روان دی.
له هندي مقامات سره په ټوله کې د افغانستان لپاره پر ټولو مهمو او اساسي موضوعاتو بحث وکړي.
که څه هم د اورزګان دولتي چارواکو ویلي و چې د ترنکوټ مرکزی روغتون او ځینې نور روغتیایي مرکزونه د ناروغانو پر مخ پرانیستل سوي، خو خلک وایي دا مرکزونه تړلي. دې مسلې د اورزګان اوسیدونکو ګیلمن کړي.
کچری والی صاحب ستا لور ستا زوی ستا کوروالا په دې دغه چې پرته یې ته به لندن ته یوسي، امریکا ته یوسي، دغه خوار لغړی پر کومه یوسي.
د بلخ د ولایتي شورا غړي آصف محمد ادعا کوي چې شایي حکومت د له دوسیې څخه سیاسي ګټه واخلي.
مولوی سیاسی شاید یک فشار سیاسی باید نگاه کنه به تمامات دې، شاید هم څه باشه خیزه که ما خبر دارم.
ځینو سناتورانو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د غړو ترمنځ پر وروستیو اختلافاتو اندېښنه وښوده. د عراق په کوردمیشت سیمه کې د خپلواکۍ په اړه پر ټول پښتنې د عراق او ترکیې له انتقادونو مهم خبره وو. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خبرونې په دویمه نیمه کې د ګڼو نورو مطالبو تر څنګ اوریدای شئ. د ازادي راډیو ده. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله چې د کابینت څو تنه وزیران او شاوخوا 200 سوداګر او پانګوال ورسره ملګری دي، له هندي چارواکو سره د خبرو لپاره نن نیو ډیلی ته ځي. اجرائیه ریاست وایي ښاغلی عبدالله به له هندي چارواکو سره د افغانستان پر اړوندو مهمو مسایلو بحث وکړي. هند سه شمې پر ورځ یو ور بیا د افغانستان له بیارغونې سره د خپلو مرستو او همکاریو پر دوام ټینګار وکړ. رضوان مراد او نور تفصیل.
د اجرائیه ریاست مرستیال وین جاوید فیصل وی هند ته د عبدالله سفر مهم دی او دواړه خواوې به پر هغو ټولو مسئلو خبرې وکړي چې په افغانستان پورې اړه لري. ښاغلي فیصل تېره شپه ازادي راډیو ته وویل اجرائیه رئیس به د هند له صدر اعظم نریندرا مودي او د بهرنیو چارو له وزیرې سوشما سواراج سره هم وویني.
له هندي مقامات سره په ټوله کې د افغانستان لپاره پر ټولو مهمو او اساسي موضوعاتو بحث وکړي، تر څنګ د یو ایس آی ډی په تخنیکي او مالي مرسته د افغانستان هند تجارتي او دونی یو شو ده ناسته ده هغه کې هم ګډون کوي چې دا کوي.
اجرائیه ریاست وای له ښاغلي عبدالله سره په دې سفر کې د کابینې د یو شمیر وزیرانو سربیره شاوخوا 200 سوداګر او پانګوال هم ملګری دي او په هند کې به د دې هیواد له تجارانو او پانګوالو سره ګډه غونډه وکړي. دې ته په پام سره چې د افغانستان په اړه د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې له هند څخه غوښتنه شوې ده چې په افغانستان کې خپل رول پراخ کړي، اجرائیه ریاست وای د امریکا ستراتیژي هم افغانستان او هم هند ته نوې فرصتونه برابر کړې دي او عبدالله با له همدې فرصتونو څخه د ښې استفادې په اړه له هندي مقاماتو سره وغږیږي. په همدې حال کې د هند دفاع وزیر نرملا سیتارام پرون په نوې ډیلی کې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس سره تر خبرو وروسته افغانستان ته د هندي ځواکونو د استولو احتمال رد کړ، خو ټینګار یې وکړ چې نوې ډیلی به د افغانستان د بیارغونې په پروسه کې خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. د امریکا دفاع وزیر له افغانستان سره د هند مالی مرستې ګټورې او مهمې وبللې او په افغانستان کې د ډیموکراسۍ، ثبات او امنیت لپاره د هند همکاریو ستاینه وکړه. د افغان چارواکو په وینا هند تر اوسه له افغانستان سره د بیا رغونې او اقتصادي ودې په برخو کې څه د پاسه 2 میلیارد ډالر مرسته کړې ده.
و موریدل اجرائیه رئیس عبدالله چې د کابینې څو تنه وزیران او شاوخوا 200 سوداګر او پانګوال ورسره ملګری دي نن هند ته سفر کوي. اجرائیه ریاست وی له هند سره د تجارتي اړیکو پراختیا له کابل سره مرسته کوي چې ټاکلي اهداف ترلاسه او پر سم لوري قدمونه کشیږدي. دا په اصل کې د چې کابل او نیوی ډیلی دوی میاشت مخکې د لومړي ځل لپاره د سوداګرۍ د پراختیا په هدف هوایي دهلیز پرانیست. هندستان د افغانستان سره د بیلابیلو زیربنایي پروژو د جوړولو په برخه کې 3 میلیارډ ډالر مرسته کړې چې د اجرایه ریاست په وینا د پراختیایي پروژو د کار د چټکتیا په اړه به هم له هندي چارواکو سره خبرې وسي. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس هم پرون په هند کې وو او هلته یې د افغانستان پر اړوندو مسایلو خبرې وکړې. ښاغلی ماتیس د هند له دفاع وزیر سره د کتنې پر مهال پر دې ټینګار وکړ چې هیڅ هیواد باید ترهګرو ته پناه ځای ورنه کړي. جیمز ماتیس چې کله دا خبره کوله د پاکستان نوم یې وانخیست، خو د هند دفاع وزیر له دې هیله وکړه چې اسلام آباد ته د سفر پر مهال موضوع له پاکستاني چارواکو سره شریک کړي. جیمز ماتیس وویل په کار ده چې په ګډه د یاغانو د پټن ځایونو غم وخورو. هند باید د افغانستان په ثبات کې مرسته وکړي او په دې برخه کې پراخه ونډه واخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
که څه هم د اروزګان ولایت د روغتیا ریاست وایي د ترینکوټ ولایت روغتون د ناروغانو پر مخ پرانیستی دی، خو د اروزګان ولایت اوسیدونکو پرون په یوه احتجاجه غونډه کې وویل دغه روغتون تړلی دی. دوی د جګړې له ښکلو لوریو څخه په اروزګان ولایت کې د روغتیایي مرکزونو د خلاصون غوښتنه وکړه. شریف الله شرافت او نور تفصیل.
دا د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې راټول سوي ولسی لارین کوونکي دي. د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ او ولسوالیو دغه ځورېدلي ولس ځکه لاریون پر لارې اچولی چې د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې له تیرو 9 ورځو راهیسې روغتیایي مسؤلینو د وسلوالو طالبانو له ګواښ څخه ټول روغتیایي مرکزونه د خلکو پر مخ تړلي چې د دغه ولایت خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. دغه لاریون کوونکي له ښکېلو خواو څخه غوښتنه کوي چې روغتیایي مرکزونه دې ورته خلاص کړي.
مشاغه واټ کې ولاړ نه ډاکټر سانا رئیس صاحب سانا هیڅ سړی نسته چې موږ ته دا جواب راسي. نن رئیس صاحب والی صاحب ته ټول راسي ماته نن دا جواب راکړي. کدا رقم حالات به روزګان کې نن والی صاحب الهک ولایت روزګان الهک
ته شپخانه تړي ولې تړي پر چی تړي کچيري والی صاحب ستا لور ستا زوی ستا کور والا په دې دغه شفرته ته لندن ته یو سي امریکا ته یو سي دغه خوار لغړې پر کوم یو سي ورونه د یامر وته وکي ډاکټر صاحب کوم نه مت نه دی ډاکټر صاحب خوره کوي په خپل لار دی وایي خدای مرو ته کړی
څه چې روزګان ولس هر نه پر
ولایتی اداری او د عامه روغتیا ریاست مسؤلینو ویلی و چې د اروزګان ولایتی روغتون خلاص دی، خو د دغه ولایت ځایی خلک وایي چې دوی تیرېستلی دي او روغتون یې لا هم پر مخ تړلی دی. د دغه لارین کوونکو دغه زمې د اروزګان د والد مرسیال عبدالواحد پټان سره شریکې کړې. هغه بیا د خلکو دغه خبرې ردوي او وایي چې د ولایتي روغتون په ګډون یې 13 روغتیایي مرکزونه د خلکو پر مخ خلاص دي.
13 کلینیکونه او شفاخانه چې اغلته د دولتي واکمنۍ موجوده ده هغه خلاص دي بالکل. هغه کوم خبر نشته. یو دیش کلینیکونه د 950 کلینیکونه یو دیش کلینیکونه چې هغه په هغه ساحه کې دي چې موږ د انسان په سترګه باندې ورته کلینیک خلاص کړی دی او وظیفه هم ورکړې ده ایچ ډیز ته چې دوی سره اکمال کوي. نو دوی د انسان صفت باندې چې موږ ورته وایو چې د انسان به تداوي شي او دوی د انسان ته د انسان نظر نه ورکوي هغه بندي هغه د دوی کار دی.
که څه هم د اروزګان ولایتي اداره او د عامه روغتیا ریاست مسؤلین وایي چې د دغه ولایت د ولایتي روغتون په ګډون 13 روغتیایي مرکزونه د خلکو پر مخ خلاص دي، خو په عین حال کې د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ولایتي روغتون ته د ولسوالۍ او مرکز ترینکوټ څخه راغلي ناروغان وایي چې له کورونا څخه تر روغتونو پورې ساعتونه مزل کړي او روغتون ته راغلي، خو وایي چې د یاد روغتون مسؤلینو بیرته ځواب ورکړي چې روغتون تړلی دی.
دا غولی غواړم اکی راکړه په زاری ویل ول بند سماله له دختای وځي پر ما څنګه بند ول دا دغه بند شپخانه بند
هلو د څه درو کارو دی اسابي دی اسابي تکلیف لري وس را له ملا کوي وډ ډاکټر لاره را پښو ور دی ولا کې دا واره کړی دا وځي د څه ځان وچل کې راځي هجر غلی دا الک نه اسابي دی په چینه په نقشې نه نه ولا دی د درو کارو دی یو لا ولا کړی را پښو ور
نه مې قدرت الله منصور دی د غزاب د رسولي د خلاچو سیدن کې دغه شپخانه د مریضان را وستل دي نو کتو در مخه ډاکټران وای چې مشته زنګ را لې مژ نور کې پالیت نه کو چې درڅو مش خبره معلومه نسی
دا شبخانه بند د څو ورځې د پرله پسې زمو ورځم وای شبخانه بند دا وسار دلته پرچه راکړ هغه پرچه را وسر وسې بیرته د ډاکټران نه لاړ وای شبخانه بند دا ولاسي دلته ځانمر ګرځي شوز باندې پټاو کې مژ رو مره بیري جو ګرځ راوز کبر مریضانه کنور ټول ولا ازغلی خارانه وای وس په ځانمر ګرځي نوس ولاکه یاده دوا وسلرو ولاکه یاده جی وسلرو شخصي ډاکټران ته مژ لاړ سو
ها خو بیا د وسلوالو طالبانو ویان کاریسو په احمدی ازادي راډیو ته وویل چې د دوی او روغتیایي مسولینو ترمنځ پر روغتیایي مرکزونو راولاړې سوي ستونزې لا هم پر ځای پاتې دي او روغتیایي مرکزونه لا هم د خلکو پر مخ تړلې دي. د یادونې وړ ده چې په اروزګان ولایت کې له تیرې اوو کال راهیسې وسلوال طالبان او افغان امنیتي ځواکونه له یو بل سره په جګړه بوخت دي چې د یادې جګړې ډیری قربانیان د دغه ولایت ملکي خلک دي.
نن چهار شنبه د ورځنۍ راپورونو مرکو تحلیلونو او نورو تحقیقي مسایلو ترڅنګ د غونیس پروګرامونه هم د ورځې په جریان کې د ازادي رادیو لالاري اوریدلای سي. د اتو بجو په خبرونه کې هر چهار شنبه د ازادي او اوریدونکو پروګرام خبريږي. د لسو بجو د خبرونه زیاته برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوی. د دولسو بجو په خبرونه کې چې پیو سټوډیو یو ساعت خبرونه ده د راپورونو ترڅنګ د مخکښو شوزو پروګرام خبريږي. د دو بجو خبرونه مایکروفون استاسو اونیس پروگرام ته ځنګړې سوي ده. د څلور بجو د خبرونه په دویم نیمایي کې اساسي او بشري حقوقونه د غرض کور کلی اونیس پروگرام خبريږي. د افغانستان مشرانو جرګې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د غړو ترمنځ پر سیاسي اختلافاتو اندېښنه څرګنده کړه. د دې جرګې غړو د سې شنبې په ورځ د انتخاباتي کمیسیون د چارواکو په استجوابیه غونډه کې وویل د دغو اختلافاتو دوام به راتلونکي انتخابات له ستونزو سره مخامخ کړي. په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کمیشنرانو د فشارونو له کبله استعفا ورکړې ده. تفصیل د ناجیه ساپی په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د غړیو ترمنځ خپلمنځي اختلافات د مشرانو جرګې بیلابیل غبرګونونه راپارولی دي. دوی د سې شنبې په ورځ د انتخاباتي کمیسیون د چارواکو په استجوابیه غونډه کې وویل که دغه اختلافات همداشان روان وي د راتلونکو انتخاباتو شفافیت ناشونی بریښي. سناتور نثار حارث په انتخاباتي کمیسیون کې دغو اختلافاتو ته په اشاره داسې وویل:
شخړې، تضادونه او حتی سپکاوی له کاري ساحې څخه د یو شمېر کمیشنرانو ګوښه کول، د برېښنایي وسایلو د اخیستلو پر سر ناندرۍ، دا ټول هغه مسایل دي چې زموږ د اندېښنو لامل شوي. همدارنګه باید ووایم چې د کمیسیون مشر دا حق نه لري چې کمیشنران له ځایه لیرې او ورته ووایي چې نور ته اجازه نه لري چې په جلسو کې ګډون وکړي.
په دغه غونډه کې ګڼو نورو سناتورانو هم د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د رامنځته شوو اختلافاتو په اړه اندېښنې وښودلې. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې ولسي جرګې هم ویلي وو چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمیشنرانو د فشارونو له کبله استعفاوې ورکړي او جمهوري ریاست په نورو لیستونو کار کوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشرتابه یو غړي معزله دولتي او د دغه کمیسیون یوې غړي ملیحې حسن هم رسنیو ته ویلي وو چې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې ډېری پرېکړې په پټه کیږي. د مشرانو جرګې د سې شنبې ورځې غونډې ته هم یو شمېر کمیشنران غوښتل شوي وو چې د دغو ستونزو په تړاو معلومات ورکړي، خو دغه کمیشنران د ځینو دلایلو له امله حاضر نشول او پر ځای یې د یاد کمیسیون د دارالانشا رئیس امام محمد وریماج په استجوابیه غونډه کې د غیداوې بې بنسټه او له واقعیت لری وګڼلې.
هر هغه څوک چې دا ډول ادعاوې کوي باید اسناد وړاندې کړي او له هغې پرته دا یو ډول جوړ شوی کمپاین دی. که دا ده چې په دې برخه کې که څوک اسناد لري له کمیسیون او رسنیو سره شریک کړي.
د افغانستان د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو شبکې یا اکسین هم تر دې وړاندې ویلي چې د دوی ارزونې هم ښیي چې د انتخاباتو په کمیسیون کې ستونزې موجودې دي. سناتوران همدارنګه خبرداری ورکوي که چیرې د انتخاباتو په کمیسیون کې دا ډول ستونزې روانې وي، راتلونکي انتخابات به له ګڼو ستونزو سره مخ شي.
د بلخ د ولایتي شورا غړی آصف محمد ادعا کوي چې شایي حکومت د دې قضیې څخه سیاسي ګټه پورته کړي. دغه په خبره د حقیقت موندنې حیات دوی اونې مخکې د بلخ د والي لخوا دغه د واهلو ټاکولو او بندي کولو په اړه خپل راپور ولسمشر ته لیږلې، خو ولسمشر تر اوسه دغه دوسیه لوی څارنوالي ته نه ده لیږلې. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
آصف محمد چې د بلخ والی د ځان په وهلو ټکولو او بندي کولو تورنوي د سې شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناشتې ته وویل. د حقیقت موندنې په لاوی دوه ونۍ مخکې په دې اړه خپل راپور ولسمشر ته استولې، خو د ده په خبره ولسمشر تر اوسه دوسیه لوی څارنوالۍ ته نه ده لیږلې. محمد ادعا کوي چې ښایي حکومت د ده له دوسیه نه د بلخ پر والی د فشار د وسیلې په توګه کار واخلي، او یا دا چې د نوموړي په پختلو کې ناتوانه دی.
خای سیاسی معامله وشي، او تر کومه چې زه خبر یم خای له دغه دوسیه څخه د بلخ پر والی د فشار د وسیلې په توګه کار واخیستل شي او خوندې شي. حتی حکومت دا توان نه درلود چې زما وسله او موټر د بلخ له ولایته واخلي. ولسمشر د خواوري چې یو حکومت دی او کدوار که یو حکومت دی نو حکم پلی او زما دوسیه عدلي او قضایي ارګانونو ته راجع کړه، او کدوه حکومت دی بیا نو له تا کیله نه لرو.
د یاده د ولسمشر د ویاندوی د دفتر له سرپرست شاه حسین مرتضوي سره په اړیکه کې شو، خو ده په دې اړه له سویلو ډډه وکړه. مخکې له دې د ولسمشر د ویاند مرستیال دوا خان مینهپال ازادي راډیو ته ویلي چې د بلخ د ولایتي شورا د غړي آصف محمد دوسیه ته به عدلي او قضایي ارګانونه رسیدګي وکړي. آصف محمد د روان لمریز کال د اسد د میاشتې په وروستیو کې مدعي شو چې د مزار شریف هوایي ډګر ته د ننوتلو پر مهال د بلخ د والي عطا محمد نور په لارښوونه بندي او د والي کور ته بوتل شو. د آصف محمد په خبره د بلخ د والي د کور په لاره وهل شوی، او د والي د زوی له خوا د غوږ یوه څنډه هم په غاښونو پرې شوې ده. د بلخ د والي ویان منیر فرهاد مخکې له دې ویلي چې آصف محمد د څارنوالۍ په حکم د پولیسو لخوا نیول شوی، خو لوی څارنوالۍ په دې اړه د خپلې ادارې د حکم صادرول رد کړي دي. ولسمشر په دې هکله یو پلاوی ګمارلی چې پېښه وڅېړي او راپور یې ولسمشرۍ ماڼۍ ته ورکړي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال وایي لویه څارنوالۍ باید د حقیقت موندنې د پلاوي راپور ته انتظار ونه کړي. د دغه ټولنې مرستیال سبحان مصباح وایي د څارنوالۍ له قانون سره سم باید په پوره بېطرفۍ او استقلالیت سره دغه دوسیه ته رسیدګي وشي.
نقش هیئت حقیقت یاب یک نقش اداری است. اینا فقط
د حقیقت موندنې د پلاوي نقش یو اداري نقش دی. ولسمشر ته یوازې یو راپور رسوي، خو لویه څارنوالۍ د اساسي قانون له مخې په خپلو کارونو کې مستقله ده، او د دې او دې ته ورته نورو قضیو په اړه باید په مستقله توګه عمل وکړي.
سره له دې چې د لوی څارنوالۍ لویان جمشید رسولي سره مو اړیکه ټینګه شوه، خو ده هم ونه غوښتل چې په دې اړه څه ووایي. آصف محمد په خپلو تازه خبرو کې ویلي چې د په رسمي توګه لوی څارنوالۍ ته عریضه کړې ده. د محمد په خبره که قضیې ته رسیدګي ونه شي، د ولسمشرۍ د ماڼۍ مخې ته به خیمه ودروي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
اوس به نوریاس نوري راته ووایي چې د نړۍ معتبرو خپرونو او ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
د ملګرو ملتونو استازی وایي په افغانستان کې د جګړې ښکېلو لورو بیا له سیاسي هڅو سره لیوالتیا ښکاره کړې ده. تر دې سرلیک لاندې د ملګرو ملتونو خپرونې په یو مطلب کې لیکلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ته د میچي اماموتو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي چې له ستونزو او خنډونو سره سره په افغانستان کې د سیاسي هڅو د پراختیا لپاره امکانات زیات شوي دي. د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په وینا په افغانستان کې شخړې باید د جګړې تر بل فصل پورې دوام ونه کړي، او ګاونډیان او نور هیوادونه چې د افغانستان په مسله کې ښکېل دي باید داسې سیاستونه مخته ونیسي چې په افغانستان کې د جګړې اور په څو میاشتو کې سوړ کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دغه راز د سیمې له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان په وړاندې پر خپلو سیاستونو بیا غور وکړي، او د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره همکاري زیاته کړي. د هغه په وینا که دغسې یو نیت رامنځته شي، ملګري ملتونه به په دې برخه کې له هیڅ ډول همکاري ډډه ونه کړي. د ملګرو ملتونو خبرونې وړاندې د یماموتو دا څرګندونې هم راخیستې چې ویلي دي امریکا د افغانستان په اړه واضح ستراتیژي اعلان کړه چې ټولو ته روښانه ده، او نورو هیوادونو ته هم پکار ده چې د دغه ستراتیژۍ په رڼا کې داسې لارې چارې خپلې کړي چې په سیمه او په تیره بیا افغانستان کې سوله ټینګه کړي. ایورویش ریوی خبرونه هم د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژي او د هغې اړوند هند او امریکا د شراکت تر سرلیک لاندې د یو مطلب په پیل کې دا پوښتنه کړې چې له زختو زیاتو لګښتونو او قربانیو وروسته امریکا په افغانستان کې له خپلو تېروتنو درس اخیستی، د امریکا نوې ستراتیژي له پخوانیو هغو جلا ده او که د همغو دوام دی. د خبرونې په وینا په دغه ستراتیژۍ کې یو نوی مهم عنصر شته او هغه د هند او امریکا ترمنځ شراکت دی چې له مخې هند باید په افغانستان کې له امریکا سره د همکارۍ په برخه کې جدي ګامونه پورته کړي. یو روی شریوي خبرونې د امریکا مخکنیو پالیسیو ته اشاره کړې چې هیڅ یوه اغیزمنه نه وه، او د ولسمشر ټرمپ د نوې ستراتیژۍ ځینو ټکو ته هم اشاره کوي چې په وینا یې ډېر واضح نه دي. د خبرونې په وینا د بېلګې په توګه د افغانستان د لانجې په هواري کې د سیمه ییزو قدرتونو او په پاکستان کې د ترهګرو د پناه ځایونو موضوعات ډېر روښانه نه دي. د ایورویشیا په لیکنه دا درسته ده چې ښایي د لومړي ځل لپاره په وضاحت پاکستان د ترهګرو ډلو په ملاتړ تورنیږي، او آن دا چې ورته خبرداری هم ورکول کیږي، خو پخوا هم دغسې تورونه په اسلام آباد لګول شوي چې هر ځل یې ورڅخه د تیښتې لاره پیدا کړې ده. د خبرونې په وینا تر اوسه هیڅوک دا په ډاډ نشي ویلی چې د پاکستان په چلند کې د عملي بدلون راغلی وي.
د ترکیه ولسمشر د عراق د کوردانو د کورواکي سیمې مشر په خیانت تورن کړي، بل خو د عراق حکومت ګواښ کړي چې د کوردانو سیمه ییزو هوایي ډګرونو ته به د پروازونو مخه نیسي. ترکیه او عراق د څرګندونی د عراق په کوردمیشتو سیمو کې د وروستي ټول پښتنې په وړاندې په عکس العمل کې کړي دي. رضوان مراد د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان خبرداری ورکړی دی چې د کوردانو د لاریو پر مخ به خپلې پولې وتړي، او که اړ شنو د عراق د کوردانو پر ضد به له پوځي او اقتصادي ګامونو هم کار واخلي. رجب طیب اردوغان دا څرګندونې پرون د عراق په خپلواکه کوردي سیمه کې د دوشنبه ورځې د ټول پښتنې په عکس العمل کې وکړې. اردوغان د کوردانو مشر مسعود برزانی د دې ټول پښتنې په ترسره کولو په خیانت تورن کړ. نوموړی وویل
Barzani'nin böyle bir yanlışa düşeceğine
پخکاره وایم تر وروستیو شیبو مونږ انتظار درلو چې مسعود برزانی به دا خطا ونه کړي. لیدل کیږي چې اشتباه مو وکړه. په داسې حال کې چې اړیکې مو په لوړه سطح ټینګې وي، د ټول پښتنې د کولو په اړه مشوره نه کول یو خیانت دی. ترکیه دا ټول پښتنه خپل ملي امنیت ته اوګواښ ګڼي او ویره لري چې دا ګام به په ترکیه کې میشت کوردان هم له ترکیې څخه جلا کېدو ته وهڅوي. بل لور ته د عراق صدر اعظم حیدر العبادی پرون د کوردانو خپلواکي سیمې ته خبرداری ورکړ چې کتر سبا پنځشنبه د خپلو هوایي ډګرونو کنټرول بغداد ته ونسپاري، نو د سیمې ته به د ټولو پروازونو مخه ونیسي. عبادی وویل نه چمتو یو او نه هم غواړو چې د دې ټول پښتنې د نتیجې په اړه د کوردستان له مشرانو سره خبرې وکړو، ځکه دغه ټول پښتنه د عراق د اساسي قانون خلاف وه. په همدې حال کې ایران ویلي دي چې د دې هیواد پارلمان به نن د عراق د کوردانو د سیمې د ټول پښتنې په اړه غونډه وکړي. شاوخوا دیرش میلیونه کوردان په عراق، ایران، ترکیه او سوریه کې اوسیږي، او د سیمې هیوادونو اندېښنه لري چې حسینه د جلا کېدو لپاره د عراق د کوردانو د ټول پښتنې لمن دوی ته هم وغځیږي.
د برتانوي شاهزاده هری لخوا په جوړستیو سیالیو کې هغه سرتیری برخه اخلي چې د دندې پر مهال ټپیان سوي وي. دغه سیالۍ سږ کال په کاناډا کې کیږي او د افغانستان په شمول د اولسو هیوادونو معلول سرتیری پکې ګډون کوي. نور تفصیل له ملالی بشیر څخه اوري.
له افغانستان څخه او افغان سرتیری په انویکټس سیالوي کې ګډون کوي. دوی به د اولسو بیلابیلو هیوادونو له سرتیرو سره په دغو سیالوي کې برخه اخلي. دا لوبې پارالمپیک نړیوالو سیالیو ته ورته دي چې د معلولینو لپاره ځانګړې وي. په افغانستان کې له ګڼ شمېر معلولو سرتیرو څخه یوازې اووه انتخاب سوي دي. افغانستان دغو سیالیو ته د لومړي ځل لپاره دومره کسان لیږلي دي. دا سیالۍ انویکټس نومیږي او درې کاله مخکې د برتانیې د شاهزاده هری لخوا جوړې سوې. شاهزاده هری د برتانوي ځواکونو د افسر په توګه دوه ځلې په افغانستان کې ګومارل سوی. د انویکټس معنا په لاتیني ژبه کې نه فتح کېدونکی دی، او د معلولو سرتیرو د سمبول په توګه کاریږي چې دوی په جګړو کې ټپیان سوي وي او د لوبو له لارې پر خپل ذهني ټکان بریا موندلی سي. نثار احمد له هغو افغان سرتیرو څخه دی چې سږ کال په انویکټس سیالیو کې ګډون کوي. د کاناډا ته تر سفر مخکې رویټرز خبرې ایجنسی ته ویلي دی وایي زه ډیر خوشاله یم چې له خپلو ملګرو سره کاناډا ته روان یم. موږ هیله لرو چې هلته سیالۍ وګټو او د افغانستان بیرغ په ټوله نړۍ کې لوړ کړو. د امریکا لومړی میرمن میلانیا ترامپ د یو پلاوي په مشرۍ د انویکټس سیالیو په پرانیست غونډه کې د ګډون لپاره د شنبې په ورځ کاناډا ته ورسېده. دې له شهزاده هری او د کاناډا له صدر اعظم جسټین ترودو سره وکتل. دې امریکایي سرتیرو ته په خبرو کې ډاډ ورکړ. انویکټس سیالۍ لومړی ځل د امریکا په اورلانډو کې په 2014 کال او دوهم ځل په فلوریډا ایالت کې په 2016 کال کې وسوې. تر 1550 زیات لوبغاړي په دغو سیالیو کې د کاناډا په ټورانټو کې ګډون کوي. سیالي د رواني سپتمبر میاشتې له 23 څخه تر 30 پورې دوام کوي. په دغو سیالیو کې غشي ویشتل، سپورت، کشتۍ چلول، د چوکۍ باسکټبال، ټینس، رګبي، وزن پورته کول او والیبال شامل دي.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. اجرائیه رئیس چې د کابینې څو وزیران او شاوخوا 200 سوداګر او پانګوال ورسره ملګری دي نن هند ته سفر کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره په ملي او نړیواله سطحه یوه اجماع رامنځته شوې ده. د جمهوری ریاست د اعلامیې له مخې ولسمشر غنی چې پرون یې پارک کې د سولې عالي شورا له مشرتابه سره وکتل، له دې شورا غوښتنه وکړه چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅه وکړي. د زابل ولایت چارواکي وایي افغان هوایي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې 8 دوله ضد وسلوال وژلې دي. دغه پوځي عملیات په خاکي افغان ولسوالۍ کې وړ مورس پیل شوي چې لا هم ادامه لري. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم په آسیایي لوبو کې د برونزو د میډال د ګټلو پاتې سو. افغانستان ونتوانی چې له جاپان څخه پرونی مسابقه وګټي. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز د ایران له اټومي موافقې څخه د واشنگتن د وتلو په اړه خبرداری ورکړی دی. جنرال جوزف دانفورد پرون د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل دا ګام به امریکا ته له نورو هیوادونو سره پر موافقو سلا کېدل پیچلې کړي. د سعودي عربستان پاچا د اول وار لپاره فرمان صادر کړی چې له مخې ښځې کولی سي موټر وچلوي. د کرویشیا یوې محکمې پرون د سرب ملیشو یو پخوانی قومندان د 1990 کلونو د شخړو پر مهال د جنگي جرمونو په خاطر په 15 کاله باندې محکوم کړ. د افغان ولسمشر دویم مرستیال وایي د ګرځندوی صنعت د بیوزلۍ د منځوړلو ترڅنګ له امنیت او ثبات سره هم مرسته کولی سي. سرور دانش دغه څرګندونې د ګرځندو یا سیاحت د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې جوړې شوې غونډې ته وکړې. تفصیل حدیث پردیس نه.
د افغان ولسمشر دویم مرستیال وایي له ستونزو سره سره په افغانستان کې د ګرځندوی صنعت وده کړې. سرور دانش چې د سې شنبې په ورځې د ګرځندوی د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې وویل چې دغه صنعت د ولسونو په یووالي، د فقر په له منځه وړلو او د ثبات په ټینګښت کې مهم رول لري. د ښاغلي دانش په خبره په افغانستان کې د ګرځندوی صنعت وده د کاري فرصتونو د زیاتېدو سربېره د ټولنیزو ستونزو په هواري کې هم مرسته کولی شي.
علاوه بر کارآفرینی و کاهش فقر در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی نیز اثراتی
دایوی د ګرځندوی صنعت د فقر د کمښت او د کاری فرصتونو درامینځته کېدو سربېره په نورو ټولنیزو برخو هم مثبت اغېز لري. په حقیقت کې ګرځندوی د فرهنګ د تبادل او د یو هیواد د خنیت او پیژندنې سفیر کېدای شي او همداراز ګرځندوی د ملتونو ترمنځ د تفاهم او سولې زمینه هم برابرولی شي. افغانستان د ګڼو طبي منظرو او تاریخي ځایونو په درلودو په نړۍ کې د سیاحت لپاره یو مهم هیواد ګڼل کیږي. د بامیان او بوتان بند امیر په بدخشان کې ملي پارک، د غزنی تاریخي آثار په هرات کې، تاریخي سیمې د نورستان، ځینې درې او غرنۍ سیمې، د کندهار مبارکه خرقه، د پخوانیو پادشاهانو ځایونه او یو شمېر نورې تاریخي سیمې د سیلانیانو پام ځان ته اړولې. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د معلوماتو له مخې تیر کال شاوخوا 300,000 بهرنیو سیلانیانو له افغانستان څخه لیدنه کړې ده. ولسی صنعت وروسته د عایداتو لاړخه ګرځندوی په نړۍ کې دریم صنعت دی. د مهال په منځني ډول په نړۍ کې 1.2 میلیارد انسانان ګرځندوی کوي چې هیوادونو ته عاید تر 0 میلیاردو ډالرو څخه اوړي. که څه هم افغان چارواکي په افغانستان کې د ګرځندوی صنعت د ودې او پراختیا خبره کوي، خو نامني د لازمو امکاناتو نه موجودیت او مهمو طبي او تاریخي ځایونو ته نه پاملرنه دغه صنعت پر وړاندې لویې ستونزې ګڼل کیږي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت اداري او ګرځندوی مرستیال سید مشکان مصطفی بیا د ګرځندوی صنعت پر پنګونې ټینګار کوي. دا غلی مصطفی په خبره د مهال شاوخوا زر سیاحتي شرکتونو له دوی سره نوملیکنه کړې. نوموړی وایي د ګرځندوی صنعت د ودې او لا پراختیا په هدف پالیسی وروستۍ شوې او په کار ده چې ټول حکومت ترې ملاتړ وکړي.
اهداف عمده ما در بخش
له دغه پالیسیز من هدف د کورنی سیاحت پراختیا د بهرنیو او کورنیو سیلانیانو جلب او جذب او له همدې طریقه د کورنیو اوایدو زیاتوالی دی.
په کابل ښار کې د یو ګرځندوی یا سیاحتي شرکت رئیس محمد رضا حسینی بیا وایي د نامنیو سربیره ځینو پیچلو حکومتي پروسیجرونو هم په دغه هیواد کې د ګرځندوی سند ته ستونزې جوړې کړي. د ښاغلي حسینی په خبره که څه هم حکومت په کراتو د ګرځندوی سند د ودې په برخه کې بېلابېلې ژمنې کړي، خو تر ډېره دغه ژمنې د کاغذ پر مخ پاتې شوې دي.
افغان حکومت د ګرځندوی یا توریزم پراختیا د هیواد د فرهنګ، سوداګرۍ، اقتصادي ودې او د هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا مهمه منبع ګڼي. دا چې اوس مهال په هیواد کې د توریزم وضعیت څنګه دی، په کابل کې زموږ همکار خان محمد سیم د توریزم په برخه کې د افغان حکومت له وزیر نبی فرحي سره مرکه کړې ده.
جناب فرحي صاحب، د توریزم د وضعیت په اړه که ووایي چې څه کال په کې څومره بهبود راغلی؟
تیرو لسو کلونو را په دې خوا کال په کال یو تفاوت رامنځته شوی. سږ کال نسبت و نورو کلونو ته یا تیر کال ته ډېر تفاوت پکښې کې راغلی چې دا یو ښه خبر دی. تر کومه ځایه پورې چې زه معلومات لرم، تر 200,000 زیات نفرو سږ کال د افغانستان د مختلفو سیمو څخه لیدنه کړې ده. په هغو کې عمده ځایونه کابل، بامیان، هرات، مزار شریف، جلال آباد او په دې وروستیو کې کندهار هم چې امنیتي وضع شته ده، ظرفیت یې هم ډېر دی، د دغو ځایو څخه یې لیدنه کړې.
ضرور په عوایدو به هم تاثیر کړی وي.
د عوایدو محاسبه موږ او تاسو د مبدا څخه یې کوو. کوم وخت چې یو څوک دې هېواد ته د تګ تصمیم لري، دی به ویزه اخلي، یو مقدار پیسې به په ویزې باندې ورکړي، بیا به د ترانسپورټ ګټه اخلي چې هغه به هوایی وي، چې د عواید راځي افغانستان ته، بیا داخل ته چې راځي د میدان هوایی نه تر هوټله پورې چار څه مصارف کوي، مثلا ټکسي نیسي، په دې کې په هوټل کې ژوند کوي، بیا ځي لرغوني ساحات ګوري، په موټرانو کې ګرځي، ترجمان استخداموي. دا ټول عواید دي.
څه کال مطمئن استی چې د نورو کلونو په نسبت پکې پرمختګ شوی؟
یو د تفاوت راغلی. بالی
جناب فرحي صاحب، د توریزم پروسه د هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پراختیا کې څومره مثبت رول لوبولی شي؟
توریزم یوازې نه باید په دې باندې موږ وتړو چې بهرني توریزم ته سترګې په لار وو. تر هغه زموږ دپاره مهمه خبره داخلي توریزم دی چې دا په خپله افغانان مو خپل د فرهنګ او کلتور سره د مختلفو سیمو اشنا شي، وګوري چې دا د دوی پر روح ذهن باندې د وطن پرستۍ، د ملي یووالي، د ناستې پاستې، د ښو مناسباتو راسته درس ورکړه، او د تجارت او بزنس او دا ټول امکانات سره برابري. دا هرې سیمې کلتور، فرهنګ، موسیقي سره آشنا کېږي. ډېر فرق شته په ډېرو مواردو کې چې دغه یو دا مهمه مسله ده. دوهمه اساسي او عمده مسله بیا همدا ده چې هر هغه هیواد چې علاقه مند وي بل هیواد سره داسې اړیکې ولري، دا په دې مفهوم دی چې هغې د دې هیواد له فرهنګ، کلتور، عناناتو، تجارت، تولیداتو، د دې ټولو سره علاقه مند دی چې راځي لیدنه کوي، علمي پژوهشګار وي، په دې منظور باندې راځي، څوک تاجر وي، راځي د دې د تولیدات ګوري. په دې کې شک نشته چې د هیوادونو څومره اړیکې سري او دا علاقه مندي لا هم د هیوادونو ترمنځ زیاتوي.
دې سره به تاسو هم موافق استئ چې هغه لازمه پراختیا چې ده په دې برخه کې رامنځته شوې نه ده، او کارپوهان هم وایي چې لازمه پراختیا پکې نه لیدل کېږي؟ ستاسو په نظر کومې ستونزې دي چې د افغانستان د توریزم د پراختیا مخه نیولې؟
زه داسې فکر کوم چې یو خو هغه عمده او عام شی دی چې هغه جنګ دی. دوهمه خبره دا ده، له بده مرغه په دې 15 کالو په دغه برخه کې داسې خاص کار نه دی سوی. خصوصي سکتور یو څه کار کړی دی په دې برخه کې چې ډېر شرکتونه ایجاد شوي دي، اما دا یو انتظام غواړي چې نوکه منظم شي. سره دولت باید د دې زمینه مساعده کړي چې خصوصي سکتور وهڅول شي تر څو په دغه مشخصه برخه کې پانګه واچي او کار وکړي.
د توریزم په برخه کې د افغانستان د دولت وزیر نبی فرحي و له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
په بلخ کې د اطلاعاتو کلتور ریاست چارواکي وایي چې ځینې لرغونې سیمې د نامعلومو وسلولو لخوا په خپل سر کیندل کیږي. د بلخ د اطلاعاتو کلتور رئیس آزادی رادیو ته وویل اکثره لرغونې سیمې په ناامنو ساحو کې د ناقانونه وسلولو لخوا کیندل کیږي او توکي غلا کیږي. مجیب رحمان حبیبزی او نور تفصیل.
په بلخ کې د اطلاعات او کلتور ریاست مشر سالم محمد خلیق ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اکثرا د وسلوالو ناپیژند کسانو لخوا په دولت آباد ولسوالۍ او د مزار جوزجان ترمنځ په پولو کې لرغونې سیمې په خود سره توګه کیندل کیږي. د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست مشر وایي چې عمدتا ناامني سبب شوی تر څو وسلوال لرغونې سیمې وکیندي او آثار ترې قاچاق کړي. خاغری خلیق په دې اړه وویل
سوات بوسانی بسیار زیاد وجود داره که
ډیری لرغونی سیمې موجود دي چې حراست او ساتنه ډیر ګران کار دی. په ډیرو سیمو کې چې نامنی ده د خود سره کسان لخوا د سیمې کیندل کیږي او په ځینو مواردو کې یاد مسایل ته زموږ پام هم شوی دی. د بلخ د اطلاعاتو او کلتور ریاست مشر وایي سره له دې چې په ځینو مواردو کې د لرغونو سیمو د خود سره کیندلو څو مورده احمار له 200 ثابت رسیدلی خو تر اوسه یې په تړاو څوک نه دي نیول شوی. د بلخ د پولیسو وایان شیرجان درانی وایي چې د لرغونو سیمو د ساتنې لپاره د پولیسو یوه خاصه قطعه موجوده ده تر څو د لرغونو سیمو د خود سره کیندلو او همدارنګه د قدیمي توکو او باستاني آثارو د قاچاق مخنیوی وکړي. د مزار شریف اوسیدونکي وایي بلخ د هیواد له هغو ولایتونو څخه دی چې پکې ډېرې لرغونې سیمې موجودې دي خو د دولت د نه پاملرنې له امله ډېر وخت دا سیمې د تاریخي توکو د قاچاق کوونکو او نامعلومه وسلوالو لخوا په خود سره توګه کیندل کیږي. د بلخ ولسوالۍ یو اوسیدونکی سمیم شاهی پاړه وایي
د مناطقې کې اثر باستاني وجود داره کندان کوري وجود داشته و د دا راسته اصلا حکومت هیڅ کدام توجه خاص نداشته و تا حال عاملین و قاچاق برای آثار باستانی را دولت هم گرفتار نکرده و از دولت میخواهیم که توجه داشته باشه.
دا په داسې حال کې ده چې د بلخ په گاونډي ولایت سمنګان کې هم د اطلاعات او کلتور ریاست د لرغونو سیمو د ساتنې خاصې قطعې د نشتون په اړه شکایت لري او وایي چې په اکثر مواردو کې محلي زورواکو لرغوني سیمې غصب کړي او یا هم ناڅرګنده کسانو دا سیمې کیندلې دي.
آزادی او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو په سلامونو او نیکو هیلمو هرکلی کوم. بیا مو د پیغامونو د خبرې دوه وخت را ورسید چې دا ونی د روزګان ولایت خلکو ستونزې اورو او په تیر بیا د روغتیا په برخه کې به د چارواکو ځواب هم اورو. مخکې تر دې چې دغه ولایت ورسو د نورو سیمو او ولایتونو ستونزې به هم اورو، لومړی د کندهار ولایت څخه د یو محصل غوښتنه اورو.
زه احمد الله سرور د کندهار ولایت څخه تاسو سره تماس کیم. دا چې د افغانستان اجرایي رئیس هندوستان ته په راتلونکي کې سفر کوي نو زما د یو محصل په توګه د نوموړي نه هیله دا ده چې د هندوستان څخه د کندهار ولایت زده کوونکو لپاره علمي بورسونه وغواړي او تر څنګ یې په کندهار پوهنتون کې د هندي ژبې د ادبیاتو څانګه پرانیزي، ځکه چې دلته به د هندي ژبې زده کړیالان پیدا شي او کندهار پوهنتون به د هندوستان د پوهنتونونو سره نږدې اړیکې پیدا کړي او بیا به زموږ هغه زده کوونکي او استادان چې هندوستان ته د لوړو زده کړو لپاره دي د لاشو نتایج درلودونکي به وي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیاقت د کنل ولایت د نارنګ ولسوالۍ څخه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد له سلام زما د ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدي صاحب څخه غوښتنه دغه ده که غواړي تاسو شفاف انتخابات وکړئ نو خلر دغه ده چې الکترونیکي تذکیرې دې زر د زره باید توضیح شي. نور موقع نیسم. ازادۍ راډیو زنده باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم. زه یو معلم د ننګرهار نه تاسو سره په تماس کې یم. هیله ده چې دا زما پیغام او سلام بانو اول رولا غنی او سرور دانش ته ورسوي. رئیس جمهور او دی وزیر د معارف ته هم ډېرې درخواستې وکړي چې هغه چا چې لیسانس وو ته خو یې دوه دوه زره حواله کړي او دغه نور خواران چې ارزاپاس او جوازاپاس او چې د معارف په همدو پخوا نه راکړي وو دو ته هیڅ چا د سړي په سترګه نه دي کتلي او لایقای قدم له علاده دغه د لایقای قدم د مرض به کله د مریمین نه ختمېږي. نو هیله ده از ما پیغام د ټولو مریمینو په نمایندګۍ سرور دانش او رولا غني ته ورسوي او نور خو بس د الله سره ده. السلام.
هلو السلام علیکم دا پکتیا سمکنی ولسوالی نا سمی الله خلیمی تندر خبری کم سعودی عربستان حکومت څخه غوښتنه لرو چې د افغانانو لپاره ویزې پرانیزي تر څو افغانان هلته د خرج د پرزې ادا کولو لپاره هم لاړ شي او کاروبار هم وکړي.
سلام علیکم هیلې د ازادي راډیو خوشحال کاران د ازادي راډیو خبرمن اوریدونکو ته ډېر مننه چې تاسو په خبرونه کې وخت راکړی. بیا هم مالک راغلی یم فارد لطا سرویس د زابل ولایت د چفان ولسوالۍ د چیز نوې د بسیار نه کلي اوسېدونکی یم. اوس مهال فاصل له کندهار ولایت عینومېن څخه فاصل په اړیکه کې یم. د ځنګلي په هغه ښاغلي رزم خوشته هغه د هېواد د مشکلاتو په اړه په افغانستان کې په هر ګوټ کې په هره سیمه کې مشکلات ډېر دي. هېوادوال ډېر له سیمو سره مخامخ دي خو بالاخره د غږ د چفان ولسوالۍ له ډېر مشکلاتو سره مخامخ ده ځکه په دې اړه ما ډېر پیغامونه پرې ایستي. نو متاسفانه بد وختانه ټرلسي د سامان نه بچېږي. نو زموږ د اتفان ولسوالۍ مشکلات لومړی غټ مشکل د سړک مشکل دی چې له ولسوالۍ څخه تر کلات مرکز ده پورې مېرمنې او ماشومان او داسې نور رنځوران کله په روغتیا حالات کې کله چې روغتون ته رسو شبخانې ته رسو تر ډاکټره پورې هغوی په روغتیایي حالات کې خو د لارې د خرابتیا له امله هغوی خپل ژوند د لاسه ورکړي. له اوو بجو څخه تقریبا تر څلور پنځو بجو پورې د یوې ورځې پر مخ سفر دی. نو لاره ډېره خرابه ده غټ مشکل د لارې دی چې هېوادوال ډېرو سره په ستونزه کې دي. دوم د شبکو مشکل دی چې د یوې خبرې دپاره ولس عام ولس ټوله راځي او زابل ولایت په تشریف راوړي. مننه چې ماته مو وخت راکړی تر دې ځالک تر ځون د خدای په امان شي چارې.
بلی سلام علیکم زه قدرت الله د هلمند ولایت د تماس یم. وو د هلمند ولایت پروژې په لې کې سړک ورسي وو سامنے راغلي د طالبان سړي دی بالا خدا خپل نو د شان جوړ کوي بالا خلک ته کار کوي دا که خلک به کار دي په خپل دي کار وو کارونه راو باسي دي وو کارونه دي چې د دې نه کار نه شي په سړکانو شان جوړ کوي وو سامنے تم نشي جنگم نه سزا نه پیغام نه شي کوي
ہلو السلام علیکم آزادی رادو اور کارکون کو تا ٹول نمائندہ گانوں کو سلام علیکم دوسرے دکھوں میں پاسٹر سلام منگا جلال آباد کی بشد اردو ساڑی جو سراچی سی میں آتا ہوں سر پہاڑی کے کیم نو زه مونږ دغه د میدان لارې سره ډېر مشکل لرو. د افغانستان د دولت نه د اجرایي رئیس نه د اشرف غنی صاحب نه غواړو چې په دغه لاره کې مونږ سره همکاري وکړي. شپېلس بجې دولس بجې مریض اچولی مونږ ته په دې لاره نه پرېږدي. هغه لاره ډېره خرابه ده ډېره اوږده ده. د مونږ مریض بله شپه مونږ دغسې مونږ په ګاډي کې اچوله او بیا په لاره باندې مریض راته او د بیسک ملاتي سره وفات شو او بېرته په لاره کې راتاو شو. نو د خدای لپاره د الله لپاره د غلار دې مونږ ته خوشی کې دي میدان سره لار نه دا دې میدان خلکو ته تکلیف نشته په دې لار کې شکی مونږ ته تکلیف و اندښنا رنج را کړو. والسلام.
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنود د کلی ناګلدین تاسو سره په تماس کې مده زله کوم ډک ډک سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو ته وایم او بیا ټول اوریدونکو ته د ازادۍ راډیو د رښتیا خبرونه او په زړه پورې خبرونه د غریب خلکو د عوام خلکو غږ خبروي اني دولت ته رسي عام ارزتي او هر ملک رسیږي. بعد د سلامه زمونږ د حکومت ته د خواهش او د تقاضا د حکومت نه دغه په بازارونو د افغانستان کوم بازارونه دي په دغه بازارونو کې او په دیلارو کوڅو کې سیاسري ناسي دو سره ماشومان دري او څلور ماشومان او دغه لوس لغړي او په سرو غرمو باندې چولي او په سرز مکه باندې تو دز مکه باندې پراتی او دغه تر تخي وخي او چغي وخي او د په دې خاطر دوه چولي لوس لغړ چې دوی ته بچو کې ولت روپي 50 روپي واچو هغه په موږ په خپل ګټه او په خپل جیب کې واچو. دغه حکومت ته زمونږ دغه غوښتنه او تقاضا چې دا خلک منيږي او کچې ته حکومت دا خلک نشي منی کولای نو دغه لري تور کې چې دغه لار کوسونه پاتې دغه ډېر ظلم او ډېر ظلم او زیاتې روان دي د ماشومان سره او بل هم دا غوښتنه او تقاضا د دولت نه چې هغه خلک چې د افغانان په پاکستان کې نیول شوی دي مړ ژوند دي ورتي اسناد وسره دي سره د اسناد ورتي هیڅ پته نه لګي نه د جیل پته لګي او نه د کم جیل خاني پته لګيږي. زمنګ د کم د افغانستان کم خلک کونسلګری دی په پاکستان کې هغه ته زمنګ دا خبر دی چې د افغانانو پښتنه وشي
خو ډېر بېرحمانه توګه باندې دا خلک نیول شوي دي، که چېرته دا خلکو غم ونه نیول شي نو دا خو کم نیول شوي دي، کېدای شي چې ټول افغانستان همدغه شانې مړې ژوندي وشي او هېڅ پته به نه لګېږي. وسلام، الله دې وکړي چې زمونږ دا پیغام نشر شي.
بله، السلام علیکم. در سره پوکر خان نور الله خوشبخت منګل ما پکتیا ولایت څمکنی نه. نو داسې لومړنی ځل مې د پیغام کې څه لرم چې زه خاصتا د ځوانانو څخه یو داسې هیله لرم چې زموږ ځوانان که په هر بخش کې دي باید ډېر بیدار او ډېر د احساس نه ډکه دنده او وظیفه وکړي، باید خپل مسؤلیتونه زموږ وګړي زموږ لوړ فرو وپېژني چې مونږ مسؤلیت څه دی، مونږ څه باید وکړو، څه لازم دي د خاورې لپاره. وسلام، بای احترام.
حیات خان احمدی د جوړې سرسلام یم. ورور از نسو میکه که ستونزه دغه ده چې دغه ډاکټران زده داسې در وخت کې درمل خرڅوي. نو زه دا وایم چې حکومت باید چې په دغه پسې یو کمپاین اوباسي، باید چې دوی دغه ته دغه چې د دوی سه انتظام و چې سلته ډاکټري مستق برفای کړي دي، نه دي برفای کړي، همدا اشارې هلته کښېني ورځم کښېنم بالا ډاکټر یم بالا به دوای ورکوم. نو داسې ډاکټران شته چې ستا د نږدې تکلیف کړي شته واسې دی د پښتورګو دوا ګټ کړي یا دی ستا د اعصابو دوا ګټ کړي، نو هغه چې وخوري د کومه ګټه نه ځي پورته کړي د راغلي د خولې خوند خراب کړي. نو زه دغه وایم چې باید چې په دغه پسې حکومت کمپاین دغه کړي چې انسان د دوی باندې دغه در وخت کې درمل خرڅوي یا د دوی چې انسان وخت شي که ډاکټر یې نه یې ډاکټر اوس که دی ډاکټر یې نو زموږ خلک څه کوي چې دغه ته روان دي وین ته روان دي او پاکستان ته روان دي. نو خدای ډاکټر دی، نو باید چې دی دغه مریضانو ته باور وکړه که کورته په خوا دی چې یو ډاکټر دی چې هغه د نږدې ډاکټر دی بل دوا نه در کوي، خو ته کښېني هم چې نظم دې وګورې فشار دې وګورې دوی د ته وایي چې ورته زما کار نه دی وا بل ډاکټر ته ورته. نو زموږ ډاکټران دا رقم دي وروره چې ورته د هر مرضې علاج دی کولی شي، که د سر درد وي، که د اعصابو مرضي وي، پښتورګو تکلیف وي، حتی چې مرضي په بدن کې ستا سره وي سر له څه ورغلی دی د نږدې دا نه څه وایي چې زه دغه تکلیف اول خو دوی داسې وسایل د خوا سم دغه دي وایي چې دوی خپل وسایل پیدا کړي نو باره به دوی ته مرضې معلومېږي. او که دوی داسې شنه معاینات وي چې څه به ورته وایي معاینات را وکړه دوی نه وایي ولې، خو دوی بس هلته یو مریض بالا ګوري بس په پنځه دقیقې کې دوی لس مریضان هم ګوري. زما پیغام ده.
السلام علیکم، زوید له لوګر نه خبرې کوم. د ما خبرې باید وجیب د زراعت ته ورسوي، الله دې تاسو ته رسوم چې تاسو غږ د خلکو غږ خپروي. د ما غوښتنه دا ده چې وجیب د زراعت نه د ما دا غوښتنه ده چې په لوګر کې مقصد اول په ټول افغانستان کې همدا حال ده، په لوګر کې په ټولو کورو کې هر 15 پوره چاینیق لري، پوسلو کې اټفور ارحسونه لري، دا خلک کولای شي چې ما یې نوروزی دا خو د تا غي ته ضرورت لري چې دا خلکو ته څه تر لږ وار کې خلک خو درې خلک قرضه لو چا واخلي کوم مسکی قرضه واخلي دا ما یو نظر کوم د دې چرګانو فارمونه یو خلکو ته یو غي به چې تو ور کې خلکو خلک خو درې دا غدا دا غدا ما نظر ولا دی چې دې ما نظر سره وجد د دراته پر ور سوي. او بل دې کابل راځونه باید دوی په ځندې خبرونه ولري په ورځ کې یو ساعت یا نیم ساعت یا 15 درخه چې خلک څنګه تیرو چې تخمو پښتنه تیرو چې د دوايي پښتنه تیرو چې دوی یو ډاکټر ولري دا خو دا څه مونږ ته ونره ته ده نورم په مخه تا.
السلام علیکم، زه عاطی کولا د روزګان ولایت شیدا سس ورسوالۍ اوسېدون کوم. زموږ افغان د سیم خدا چې په سبق وشتم د نهه میاشتې په در مسؤلونه یم چې بنده سوې ده ورسه پرې بنده ده. زما د افغان د سیم د شرکت څخه دا هیله ده چې دغه زموږ خدا بېرته را پانه کړي، ځکه چې موږ ډېر په مشکل کې یو او کله چې مو کار وسي زنګ چاته وهو نو غره ته خیږه د بلې ولسوالۍ خزان په غره کې کار کوي د همغه ځای څخه د چا سره اړیکه نیسو. نو هیله کوو چې دا خزان ژر راته پامه کړي. ستاسو د ازادي راډیو څخه ډېره مننه چې زموږ پیغامونه نشروي. د خدای په امان شه، وخت ورته غواړو.
السلام علیکم زه جراو تر سوالی څخه خبره کوم دغه طالبان به موږ تک چې ملکی جمهور یې نه یم دین الله شنه شي دا د خپل مقامات څخه دا غوښتل د ورور د حکومت هم تکان کوي تر څو چې ګرد سره یې دا اوس موږ ته وکړو.
مننه دوستانو استاسو پیغامونه مو واوریدل. د روزګان ولایت د ځینو ولسوالیو اوسیدونکي د روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو څخه په تکلیف دي. د دوی ستونزې به د دوی په ژغ کې واورو.
دغه د فار راغلی مریض مې راوستلې دي. دغه یو پرچم وړل د شورنګ د منځ کې سم راوستلې دي. مورکا و دلته د وینې پرچې د مینات پرچې راکړل. نو هغه دلته دغه تړلې و د وخانه تړلې و. نو اوس بازار ته ځم چې ولته مینات ولدلته طالبانو خبر راکړې دي که څنګه دي چې موږ اجازه درته ونه کړو که چا کار کړی بیا شکایت حکنه.
دغه مریض ما راوستلی دی. اوس دا د پیلانې بیا یې کورته. دلته داسې ډېرې ښځې روانې وې چې خپل پیوازانې د باندې وتلې و. دوی بیا ساتره روانې وې. د باندې په دروازې په خوله کې عسکرو ته ولاړ دي. رپېژدې نو دې خوا چې ووځي هغه ورته وایي چې بیا مه راځي. دوی خپل پیسې د هر چا سره چې نیمه کوي په دې باره کې سر دې خلاصو که د رئیس صاحب سره کوي که د طالبانو سره کوي سر دې خلاصو. دوی خپل پیسو غم نیول دي. دوی زما غم نه دي نیولي. که دوی زما غم نیولي وای یا زما د ولس غم ورسره وای دا فرما نه کوي چې شبخانه بنده کړه. او که دا رقم سر دې خلاصو چې والي صاحب ته په یوه ږغ دلته شبخانه بنده دا خو ته سبا واچو ولسوالۍ لکه ولسوالۍ بازار ته راځي چې لکه وزه سبا واچي لکه کنډک سبا پر کومندانی امر کوي چې دغه کبانه ته خلی طالب.
البته طالبانو له څو ورځې راهیسې په روزګان کې تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې چې ساحه د مرکز ترینکور تر 300 متری پورې رسیږي د ټولو روغتیایي کلینیکونو فعالیت بند کړی دی چې لامل یې د سیمې خلک د روغتیا له پلوه له سختو ستونزو سره مخامخ دي. په همدې اړه نوریاس نوري د روزګان د ولایت له رئیس ډاکټر خانقا میاخیل سره مرکه کړې او لومړی یې ترې پوښتلی چې د تړل شوي روغتیایي کلینیکونو د بیرته پرانستلو لپاره یې څه حل دلې کړې دي. شغله میا خلوای
په ان سوالای کې اکثر هم کلینیکونه تړل شوي دي. زه دا مننه خو موږ دا موضوع له مقام ولایت د عام روغتیا د وزارت او د نورو مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده. د طالبان سره هم په تماس کې تر څو موږ کولای او دې غوښتنه چې هغه د عام روغتیا د وزارت په توان کې بیا هغه ورته اماده کړو بل اخر د دې سره تفاهم ته ورسیږي او کلینیکونه خلاص کړي.
طالبان څه وایي؟ د طالبانو غوښتنه څه دي؟
د دې درې غټې غوښتنې دي. یو دا چې باید پرسنل په جذب کې کاغذ تخنیکی کې غیر تخنیکی پرسنل په لوړه کچه د صحت سکتور کې باید ځینې دخوا باید په مشوره وسي. او بله غوښتنه دا ده چې په درې ساحو کې زرعي خدمات باید آماده شي. او خاص روزګان د بل په مرکز ترینکور کې سرمزار ساحه ده او په شهید اساس کې ده. او بله هغه ځایونه کې چې سپینې ساحې دي هلته موږ ته صحیح خدمات رسی نهشته هلته باید صحیح خدمات خلکو ته آماده شي.
طالبانو دغه غوښتنې د خلکو د سیمې د اوسیدونکو لپاره دي چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې اوسي او په دې کې د دوی ځینې ګټې هم انغښتې دي.
خو زه د دوی په هدف خو نه پوهېږم. کوم غوښتنې چې موږ سره شریک کړي دي هغه وایي چې دا د خلکو لپاره دي او باید صحیح خدمات ورته آماده شي. جرایي سرویس فالسي په دغه ځای کې او خلکو ته باید لاسرسی پیدا شي. دوی داسې وایي.
په مجموع کې څومره کلینیکونه د دوی تر کنټرول لاندې ساحه کې بند دي؟ مخکې داسې راپورونو کې ویل شوي وو چې که څه هم اکثرا چارواکي دا نه مني چې طالبان د اروزګان د ډېرې برخې خاوره تر خپل کنټرول لاندې لري. اوس داسې معلومیږي له دې کلینیکونو نه چې لکه وسلوال طالبان پر ډېرو سیمو کنټرول لري. دغه وضعیت خو تقریبا په اروزګان کې له ډېرې مودې راهیسې په دې شکل باندې روان دی. مخکې مو څه تدابیر نیولي وو؟
مخکې له دې دا ستونزه نه وه. هغه کلینیکونه چې دوی سره دي هغوی ته موږ صحیح پرسنل هلته هغه کلینیکو کې صحیح خدمات اجرا کول دوام ورته لېږل او د عام روغتیا د وزارت ستاندرد کوم پکیجونه چې دي هغه مو تطبیقول هلته. نو اوس دغسې مشکل پیدا شوی دی چې ګویا تاسې باید دغه درې غټې غوښتنې
میخیل صاحب، تاسو د طالبانو له استازو سره په سیمه ییزه کچه د قومي مشرانو په منځګړیتوب خبرې مخته وړئ چې دغه موضوع حل شي او که چیرې د طالبانو غوښتنه د رهبرۍ د شورا په سطح باندې مطرح شوې ده په اروزګان کې؟
خب دلته دوی خلک لري په دغه ساحو کې چې دوی هلته وجود لري د هغوی عام تلیفوني ته مسئول نه شي. زمونږ هغه مؤسسه چې دلته صحیح خدمات مخکدي یا مسئولینو سره او هم د خلکو په واسطه هم موږ ته پیغامونه یا مسیجونه رالېږي چې تاسو باید دغه کارونه وکړي تر څو چې موږ بېرته دغه کلینیک نه خلاص.
د اروزګان دغه اوسیدونکي چې اوس له روغتیایي خدماتو څخه بې برخې دي، دوی څه لار لري؟ نورې لارې شته ده؟
خو
ستونزه د وزارت څخه چې د افغانستان د حکومت مسلطابه سره الزبه مقامات سره او امنیت سره شریک شوی ده او به ګوري چې کومې غوښتنې د عامې روغتیا د وزارت په صدې او دا په پوره کې ورته تر څو موږ شو کولای هغه زموږ ډېر خلک چې اوس د صحیح خدمات نه بې برخه دي هغوی ته بېرته صحیح خدمات رسوو او یو شی زه غواړم چې اشاره وکړم چې هر هغه وخت کې چې زموږ نیکبندي تاوان زموږ ماشومانو ته خویندو ته میندو ته او بالاخره هغه کسان چې لوړ عمر لري هغوی ته رسیږي او دا یو ستر مشکل ده.
د روزګان د روغتیا رئیس ډاکټر خنقا میاخیلو دوستانو که تاسو هم په خپلو سیمو کې ستونزې لرئ نو ازادي راډیو ته زنګ وهئ او خپل پیغامونه راته پرېږدئ. ازادي راډیو یې تر اړوندو مسؤلینو رسوي. د پیغام ثبتونکي دستګاه د ټلیفون شمیرې د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته اعلانېږي، درسره ویلې کوي. له خپل همکار تای روشان څخه هم مننه کوم چې د دغو پیغامونو په تنظیمولو کې مرسته راسره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. علامه ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.